عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدری صحابہ کے واقعات کا یہاں کی زندگی کے پہلوؤں کا سلسلہ چل رہا ہے. آج بھی سلسلے میں
سلسلہ روانہ نا نن بہم پدغرڑ کے دیوسو سامعانو ذکر کو حضرت خولی بن ابی خولی. حضرت خولی د بدر او د احد او پٹولو غزواتو کی د رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر شریکو. ابو معشر او محمد بن عمر وی چی حضرت خولی د بدر په غزا کی د خپل زوی سر شریک شویو خو هغوی د زوی د نامې ذکر نه دی کړی. محمد بن اسحاق وی حضور فرمائی چې ټول تاریخ دانان دی. دوی دا وی چې خولی د خپل رور مالک بن ابی خولی سره په بدر کې شریک وو او د یو قول مطابق د بدر په غزا کې حضرت خولی او د هغوی دو وروڼه حضرت هلال بن ابی خولی او حضرت عبداللہ بن ابی خولی هم شامل وو. حضرت خولی د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په د خلافت په زمانه کې وفات شوی وو. د بل صحابی چې ذکر کیږي دغه نام ده حضرت رافع بن المولا. د حضرت رافع بن مولا تعلق د خزرج قبیلې یو خاخ بنو حبیب سره وو. د هغوی د والدې نامه ادم بنت عوف او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حضرت رافع او د حضرت صفوان بن بیزه ترمنځ مواخت قائم کړی وو او د دواړه صاحب د بدر په غزا کې شامل وو. د ځینو روایتونو مطابق دواړه په دغه غزا کې د بدر په غزا کې شهیدان شوي وو. یو روایت دا هم دی چې حضرت صفوان بن بیزه په بدر کې نو شهید شوي. د موسی بن عقبه روایت دی چې حضرت رافع او د هغوی ورور هلال مولا دواړه د بدر په غزا کې شریک وو او حضرت رافع اکرمه بن ابو جهل د بدر په غزا کې شهید کړی وو. بل صاحب چاچا ذکر دی د هغوی نامه ده حضرت ذل شمالین زر شمالین حضرت زر شمالین حمیر بن عبد عمر زر شمالین حمیر بن عبد عمر لدوی نامہ عمیر و اصلی نامہ او کنیت ابو محمد و دا حضرت عمیر کنیت ابو محمد و لکه سنگه چی ما ہوئی ابن هشام بیانی چی دوی تا زر شمالین و لکی دا دا نامه نه وه بلکې دا یو لقب دوی ته ملاو شوی وه ځکه چې دوی به د ګس لاس نه زیات کار اخیستو او په یو بل روایت کې دا دي چې دوی به خپلو دواړو لاسونو نه کار اخیستو یو شان به استعمالولی شو نو ځکه دوی ته ذوالیدین به هم ویلې او د دوی تعلق د بنو خزا قبیلې سره وو او دوی د بنو زهرا حلیف وو. حضرت عمر د مکې نه هجرت کړ او مدینې ته راغلی وو نو هلته هغوی د حضرت سعد بن خسیمه کره ایثار وو او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دوی مواخات د یزید بن حارث سره قائم کړی وو او دا دواړه صحابه د بدر په غزا کې شهیدان شوي وو. دوی د بدر په غزا کې شهید شوي لکه څنګه چې ذکر وشو او دوی اسامه جشمی شهید کړی وو او د شهادت په وخت د دوی عمر 13 کاله وو. طبقات الکبرا کې ابو اسامه جشمی نامه راغلی ده چې هغه دی وجلی و. اسامه جشمی هلته لیکلی دی ابو اسامه جشمی. بیا د بل صاحب چې ذکر دی د هغې نامه د حضرت رافع بن یزید په یو روایت کې دوی نامه رافع بن زید هم بیانه شوې ده. حضرت رافع بن یزید د حضرت رافع بن یزید تعلق د انصارو د قبیلې اوس یو خاخ بنو ظهور عبد بن عبد الاشل سروا اشهل د حضرت رافع والده اقرب بنت معاذ د مشهور صحابی حضرت سعد بن معاذ خور وه او د حضرت رافع دوه زامن اسید او عبدالرحمن وو او د دواړو د والدې نامه اقرب بنت سلامه وه. حضرت رافع د بدر او د احد په غزواتو کې شریک شوي وو او د یو روایت مطابق دوی د بدر د غزا په ورځ د سعید بن زید په اوخ سورو او د احد په غزا کې دوی شهید شوي وو. بیا چې د کم صاحب ذکر دی د هغوی نامه د حضرت زکوان بن عبد قیس د دوی کنیت ابو سبو وو او د دوی تعلق د انصارو د قبیلې خزرج یو خاخ بنو زریق سره وو او د دوی او د دوی کنیت سبو وو او د دوی دی په بیت عقبه اوله او په ثانیه کې هم شامل شوي وو. د دوی یو ډېر نمایان او د ذکر قابله خبره دا ده چې دوی مدینه هجرت کړی وو او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مکې ته تللی وو. تر هغه وخت پورې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په مکه کې وو او دوی ته انصاری مهاجر ویل کیږي. دلته ځکه چې دلته مکې کې سموده پاتې وو یا دا ګڼل پکار چې دوی عزت کړو راغلي وو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له دوی د بدر او د احد په غزواتو کې شریک وو او د احد په غزا کې دوی د شهادت رتبه دوی ته ترلاسه شوی وه او ابو حکم بن اخنس دوی شهید کړی وو. نو حضرت زکوان بن عبدقیس ته انصاری مهاجر ویل کیږي. علامه ابن سعد په طبقات کبرا کې لیکي چې د مدینې د عزت په وخت چې کله مسلمانان مدینې ته روان شو نو قریش ډېر سخت غصه وو او کومو هلکانو چې هجرت کړی وو تللي وو نو په هغې باندې دوی ډېر دل غصه راغلې وه. نو د انصارو یوه ډله وه هغې د عقبه ثانیه کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم بیعت کړی وو او د هغې نه پس واپس مدینې ته تللی وو. چې کله ابتدایي مهاجرین قبا ته ورسېده نو دا انصار رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له مکې ته راغله او د دوی اصحابو د هغوی اصحابو سره بیا دوی عزت کړو مدینې ته راغلي وو او په دا وجه دوی ته انصار مهاجرین ویل کیږي. په دغو اصحابو کې حضرت زکوان بن عبد قیس حضرت عقبه بن وهاب حضرت عباس بن عباده حضرت زید بن لبید شامل وو. دې نه پس ټول مسلمانان مدینې ته تللي وو سوای د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم او د حضرت ابوبکر او د حضرت علی یا ہاں خلق چپا فتنے کی وہ قید ہوں مریضان ہوں یا کمزور ہوں او بوڑھا گان ہوں. تو سہیل بن ابی صالح نہ روایت دے چکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد لپاروتو نہ ہوئی تو یہ مقام طرف تشارو کا اوئے فرمائل صحابہ ہوتا چی دے طرف توسوک زی. نو در بنی زرق نے یو صحابی حضرت زکوان بن عبد قیس ابی صوبو ادرے دا ہوئی دا ہوئی چی یا رسول اللہ زبزم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنے تپوسو کا چی تسوک یہ. نو حضرت زکوان نو فرمائل چی زکوان بن عبد قیس ہما. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتے ناس تے حکم ورکو ہوئی دا خبر ادرے زلو کڑے وا اور بیا دا فرمائلو چی فلانی فلانی زیادہ ورشا او پتے حضرت زکوان بن عبد قیس عرضو کچھ یا رسول اللہ یقیناً زبر دا غزینو تزم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل چی سوک چی او دا سے تن لیدل غواری چی سبالا با پا جنت کے گرزی د جنت په سبززار کې بغیر زی ناغه دی دی تند دی وګوري. او دینه پس حضرت زکوان خپل کورولو طرف ته لړ او نه رخصت اخستو لپاره او د دوی خزو د دوی لونو دوی ته وی چې تاسو موږ پرې دی او رواني نو دی خپل لمنه د غو نه راکا غلو دای ور لکه نه لري شو د و طرف ته مخ و دای ور ته وی چې زو تاسو سره د قیامت په ورځ ملاقات کیږي. او دین بس اوی دا اوحد پا غزا کی دا شہادت رتبہ ترلاسک کرے وا. دا اوحد دا غزا پا ورز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابہ اونا دا پوسو کو چی سوک دا زکوان بن عبد قیس نا خبر دی. نو حضرت علی عرضو کچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما پا اس بان سور یو تن لی دلیو چی دا زکوان پا سی روان ہو اندر دی چی دا غت جغتو رسی دا دا ویلے چی کنن تا جوندے پاتے شنو بیا بزن جوندے نا پاتے کی گم. او آغا حضرت زکوان چی پیدل روانو پیادہ روانو پاگی باندے عملو کا ہوئی شہید کا. او ہوئی دا ہوئی چی کلے چی ہوئی اور باندے گزار کولو نو دائیوی چی گور از ابن ایلاجیم نو حضرت علی بیانی چی ما پاگی باندے عملو کا او دا آغا پا خپا باندے میں خپلا ترو والا او تر نیم پتن نمی آغا پریکا او بیا میں غد اسنا را کس کو غد وجلو. حضرت علی فرمائی چی ما دا کتلو چی غد ابو الحکم بن اخنس ہو. بیا چی دا کم صحابی ذکر دے دا غی نام دا حضرت خواد بن جبیر انساری دا دی کنیت عبداللہ او ابو صالح ہوں وہ. دا حضرت خواد تعلق بنو سالبہ سرم ہو او دوی دا حضرت عبداللہ بن جبیر رور ہو. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احد پا غزا کی دا درے حفاظت لپارا دا پزو سو تیر انداز سر دوی ہم مقرر کرے ہو یعنی دا دوی رور. حضرت خواد دا دا مایانا قد لرلو ہوئی پا سل وقتم ہجری کال کی د سلو رویو کالو پا عمر کی مدینه کی وفات شیدو. د یو روایت مطابق د وفات پا وقت دی عمر سلو نوی کالو. دوی د نکریز و د وسمی خزاب بلنگولو. او حضرت خواد هم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر د بدر جن لپر روان شیدو. خو پلار کی د یو کاری نوک وربان لگی دلو. د یو کاڼي سوکه په هغې باندې لګېدلې وه هغوی زخمي شوي وو. نو ځکه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دوی واپس مدینې ته راواستولو. خو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د بدر د غزا چې کوم مال غنیمت و اجر وایي کې دوی شامل کړي وو. یعنی دوی په هغو خلکو کې وو چې د بدر په غزا کې شامل وو. دوی د احد او د خندق نه لو په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شامل وو. حضرت خواد بیانی چې یو ځل موږ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره په د مر زهران په مقام باندې سر شو او زه چې خپل د وی خمه نه رو ته مې وسو خزې مولې د چې خبرې کول نو سد د جسمی ماته پیدا شو زه واپس لاړم او جبه مې واغوستو او سره کېناستم. ځان مې پټ کو د ښځو خبرې اورېدو لپاره هلته ناست وو. نو په دې کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خپلې خیمې نه بهر تشریف راوړو. وچې ما ولید نو زه وویرېدم او ما وتوی چې زما اوښ تښتېدلی دی او زه هغه لټوم لګیا یم. نو یوی روان شو بیا مخ شو زه هغې پسې پسې روان وم. بیا وی ما له خپل صدر ما له راکو هغوی چې کوم زنه تاو کړی وو هغې ما له راکو او په خپل هغوی ور دننه شو. جاغو ته ور دننه شو او د رفاجت نه پسې چې هغوی چرندا موږ واپس راغله نو د هغوی د ګیرې نه د اوبو کترې د هغوی په سینه پرېوتې لګیا وې. او بیا رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په ټوکو کې ما نه تپوس وکړو چې عبدالله هغه اوښ څه کړي وو. نو اوس خو اوښ چېرته ورک شوی نه وو او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته احساس شوی وو چې داسې ناست دی او خبره ورته لپاره ناست وو او دا ښه خبره نه ده. وی بهرحال وی بیا موږ روان شو او دې نه پسه به چې کله هغوی ما سره ملاوېده او سلام به یې وکړو نو تپوس به رانه دا کله چې ابو عبدالله هغه اوښ څه کړی وو. او چې کله داسې بار بار کېدل شروع شو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په دغه حواله زه چېړلم د مزاح پته ور نو بیا به زه په مدینه کې به پټ به ومه پټېدم به په جومات نه د نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د مجلس ته به زه بیل به ناست وم. وایي چې دغه خبره ته څه موده تېره شوه نو زه جومات ته لاړم او مزل اوریدلی وم. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خپلې حجرې نه بار تشریف راوړ او هغوی دوه رکعته لمونځ وکړو. وایي ما لمونځ وکړ که په دغه امید چې دوی به تشریف یوسي او ما به پرېږدي. خو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمیل چې ابو عبدالله سورم چې دی خوښې لمونځ وګت که زه هم دلته یم. او ما په خپل زړه کې دا وایي چې قسم ده په خدای چې زه به د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه معذرت وکړم او د هغوی زړه به د خپل باره کې صفا کړم. وایي چې ما سلام وسر خولو نه اورېد وفرمیل چې ابو عبدالله په دا د سلامتي وي د هغه د اوښ د تښتېدو څه معامله ده. وایي ما ورته عرض وکړو چې د هغه ذات قسم مې دی چې چا تاسو سره د حق مبوس کړی چې کله نه ما اسلام قبول کړی دی هغه اوښ نه ده تښتېدلی. نو هغوی بیا درې ځله وفرمیل چې خدای پاک دې په تا رحم وکړي. وایي بیا هغوی د هغې نه پستې چې ما نه دې باره کې څه تپوس نه کړه. یعنی دې کې دا خبره چې ما نه به پټې نه ما ته معلومه ده چې اصل کیسه څه ده. او بله دا چې داسې بې وجه د خلکو په مجلس کې د کېناستلو د هغوی خبره اورېدل دا غلطه خبره ده. حضرت خواد بیانی چې اوسل زه بیمار شوم نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم زما عیادت وفرمایلو چې کله زه ښه شوم نه هغوی راته وفرمیل چې ای خواد ستا بدن تندرست شو ستا بدن روغ شو نو تا چې خدای سره کم لوز کړی دی هغه پوره کړه. نو ما ورته ورځو کو چې ما خدای پاک سره څه لوز نه دی کړی. نو هغوی چې یو مریض انداز نه چې کله هغه بیمار شو نو هغه څه منت نه مني سنیت نه کوي هغه ضرور دا وایي چې که خدای پاک زه روغ کړم نو زه به دا کوم یا هغه به کوم. نو خدای پاک سره چې کوم لوز دې کړی دی هغه کومه خبره چې دې کړی دی هغه پوره کړه. نو حضور فرمایي چې دا یوه داسې خبره چې موږ ټولو لپاره د غور او د توجه قابله ده. د خندق د غزا په موقع چې کله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د بنو قریظه د هېڅ شکنه نه خبر شو نه هغوی یو وخت هغوی طرف ته ولېږلو. او دې باره کې سرته خاتم النبیین کې چې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب څه لیکلي دي هغه داسې دي. دا باقیه چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې کله د بنو قریظه ته دغه خدارۍ نه خبر شو نو هغوی خو مخکې خو دوه درې ځله پټ پټ زبیر بن العوام د حالاتو معلومولو لپاره لېږلي وو. او بیا په باضابطه طور د اوس د خزرج رئیس سعد بن معاذ او سعد بن عباده او سره نور اثر لرونکي صحابه د یو وخت په طور د بنو قریظه طرف ته لېږلي وو. او هغوی ته دا تاکید فرمایلی وو چې که زه تشویشناک خبرې نو واپس چې درا شي نو خو په جار د دې اظهار نه کوي بلکې د اشارو نه به کار اخلي چې خلکو کې تشویش پیدا نه شي. کله چې دوی د بنو قریظه ځای ته ورسېده چېرته چې هغوی رهایش و کورونه وو نو د هغوی رئیس کعب بن اسد له دوی لاړه. نو هغه بدبخته دې سره ډېر په مغرورانه انداز کې ملاو شو او سعدین یعنی سعد بن معاذ او سعد بن عباده طرف نه چې د معاهدې ذکر وشو نو په دې باندې د هغې د قبیلې خلک خپه شو. دا وایي چې ورشئ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و زمان ترمیزی اس معایدہ نوے شئے نو دا الفاظ شمور دنو صحابہ و دا وفد آغازین را پاس دو و سعد بن معاذ و سعد بن عبادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا خدمت کے حاضر شو و پا مناسب طریقے حاوی دا حالات نخبر کا نو دا ہم دیچے دا صحابہ پا صحبت کے ذات قواد بن جبیر ہم شامل ہو په یو روایت کې دا راځي چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم حضرت خواد په خپل اس د بنو قریظه طرف ته روان کړی وو او د هغه اس نامه جناح وو. حضرت خواد بیانوي چې یو ځل موږ حضرت عمر سره حج لپاره روان شوي وو، نو په هغه قافله کې موږ سره حضرت ابو عبیده بن جراح او حضرت عبدالرحمن بن عوف هم وو او خلکو موږ ته ویل چې مونگا زرار خطاب دا قریش و شایر و جگا فتح مکہ پا ورز ایمان راوڑی و چگا جرار اشار و آورا نو حضرت عمرو فرمیل چه ابو عبداللہ یعنی خواد پردی چه آغا خپل شیرون و آوری نوی پا دیوی ما آگی تا شیرون و رول شروع کو انتر دی چه سہر شو و بیا حضرت عمرو فرمیل چه بس که اس سہر دی بیا چې د کم صاحب ذکر د غی نامه ده حضرت ربیعه بن اقسم د دوی کنیت ابو یزید وو د دوی قدر کوټه وو او غټ بدن و ده وی او د دوی تعلق د اسد بن خزیمه قبیله سره وو. دوی په مهاجرینو صحابه او کشمیر لیکي او د مدینه هجرت نه پس ته وی د یو څو نور صحابه سره د حضرت مبشر بن عبدالمنظر کور کې دوی قیام کړی ول تیسار وو او د بدر په غزا کې د شمولیت په وخت دوی عمر 10 کاله وو. د بدر نه علاوه دوی د احد، خندق، صلح حدیبیه او د خیبر په غزواتو کې هم شرکت کړی دی او د خیبر په غزا کې دوی د شهادت رتبه ترلاسه کړې وه. د نتا په مقام حارث نومې یو یهودی وو چې دوی شهید کړی وو او نتا په خیبر کې یو قلعه ده چې د هغې نامه ده او د شهادت په وخت د دوی عمر 10 کاله وو. بیا چې د کم صحابي ذکر دی د هغې نامه ده حضرت رفا بن عمر الجهني. د دوی نامه ودیا بن عمر هم بیانېږي. حضرت رفا د بدر او د احد په غزواتو کې شریک وو او دوی د انصارو د قبیلې د بنو نجار حلیف وو. بیا چې د کم صحابي ذکر دی د هغې نامه ده حضرت زید بن ودیا. د دوی تعلق د انصار د قبیلې حضرت سره وو او دوی د بیت غبا د بدر په غزا او د احد په غزا کې هم شرکت کړی وو او د احد په غزا کې دوی د شهادت رتبه ترلاسه کړې وه. د حضرت زید د والدی نامه ام زید بنت حارث وه او د دوی د اهلیه نامه زینب بنت سهل وه چې د چانه د دوی درې بچي وو، سعد بن زید، امامه او ام کلثوم. د دوی زوی سعد د حضرت عمر د خلافت په دور کې عراق ته راغلی وو او هلته د اقرکوف په مقام باندې آباد شوي وو. اقرکوف د عراق ښار دی، بغداد هغې سره جوخت دی او زید د هغې نامه ده. بیا د کم صاحبه چې ذکر دی د هغوی نامه ده حضرت ربیع بن رافع انصاری. د دوی د نیکه نامه د نیکه په نامه کې اختلاف دی. د یو قول مطابق حارث د هغوی نامه وه او د بل قول مطابق زید نامه وه. د حضرت ربیع بن رافع تعلق د بنو اجلان سره وو او دوی د بدر او د احد په غزواتو کې شامل وو. بیا د کم صاحبه چې ذکر دی د هغې نامه ده حضرت زید بن مزین بن قیس. د دوی د والد نامه وه او د حضرت زید نامه یزید بن المزین هم بیان شوې ده. د دوی تعلق حضرت قبیلې سره وو. دوی د بدر او د احد په غزواتو کې شامل وو. د مدینې د هجرت په وخت رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د حضرت زید او د حضرت مسلم بن اساسه ترمنځ مواخات قائم کړی وو. د دوی په اولاد کې زوی امر او لور رمله وه. بیا چې د کم صحابي ذکر دی د هغې نامه ده حضرت ایاز بن زهر د دې کنیت ابو سعد وو او د حضرت ایاز د والدې نامه سلمہ بنت عامر ده عامر وا د دوی د والدې نامه سلمہ بنت عامر وا د دوی تعلق فر قبیلې سره وو دوی د حبشې طرف ته چې کوم دویم هجرت شوی په هغې کې شامل وو والته نه چې واپس راغله نو مدینې ته بیا دوی هجرت کړی وو او د حضرت کلثوم بن الهدم کره دوی سارو دوی د بدر احد او د خندق سره سره په ټولو غزواتو کې شامل وو او د حضرت عثمان د خلافت په زمانه کې دیرشم هجری کال کې په مدینه کې دوی وفات شوي وو او یو روایت کې دم راغلی دی چې دوی په شام کې وفات شوي وو بیا بل صحابي دی حضرت رفا بن عمر انصاری د دوی کنیت ابو ولید وو او د دوی تعلق د بنو اوف قبیله د بنو اوف بن خزرج قبیله سره وو او د دوی د والدې نامه ام رفا وه دوی د اویا انصارو سره په بیت عقبه ثانیه کې شامل شوي وو او دوی د بدر د احد په غزواتو کې شامل وو او د احد په غزا کې دوی شهید شوي وو بل صحابی دی حضرت زیاد بن عمر دوی ته ابن بشر هم ویلی کیږي دوی د انصارو حلیف وو حضرت زیاد د بدر په غزا کې شریک وو د دوی رور حضرت زمرہ هم د بدر په غزا کې وو او د دوی تعلق د بنو ساده بن کعب قبیلې سره وو او د یو بل قول مطابق دوی د بنو ساده بن کعب بن الخزرج آزاد کړي غلام وو د بل صاحب چې ذکر وکړي کی د هغه نامه د حضرت سالم بن عمر بن ثابت د دوی تعلق د انصارو قبیلې بنو عمر بن اوف سره وو دوی په بیت عقبا کې شامل وو حضرت سالم د بدر په غزا کې او په د احد په غزا کې د خندق په غزا کې او په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه و سلم سره شامل وو د تبوک د غزا په موقع چې کم غریب صحابیان رسول کریم صلی الله علیه و سلم په خدمت کې حاضر شوي وو او هغوی د غزا لپاره تلل غوښته خو سورلی دی نه لرله نو په دې وجه دوی جوړل او حضرت سالم په هغه اصحابو کې شامل وو دا وه غریبانان اصحاب وو چې رسول کریم صلی الله علیه ول وسلم له راغلي وو او دوی تبوک لپاره تلل غوښته او دوی عرض کړی وو چې موږ سره کې چې موږ پرې سواره شو لاړ شو او رسول کریم صلی الله علیه ول وسلم فرمایلي وو چې ما سره هیڅ داسې څه نشته چې تاسو پرې سواره کمه نو خلک هلته نه واپس راغلو سترګو نه اوښکې روانې وي د دغه غم په وجه چې دوی سره څه نه وو ابن عباس روایت کوي چې دا آیت چې ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا وعینهم تفید من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون یعنی او په هغه خلکو سره الزام نشته چې تاله هغه وخت راغلی وو چې کله د جنگ اعلان شوی وو دې لپاره چې ته هغه لس ورکې چې هغې پرې سواره شي نو تا ورله جواب ورکړو چې ما سره هېڅ څیز نشته چې زه پرې تاسو سواره کړم او دا جواب چې هغوی واورېد نو لاړه او په دغه د دغه غم د لاسه د دوی سترګو نه اوښکې پیدا چې افسوس هغوی هېڅ نه لري داسې چې د خدای پاک په لاره کې خرچ کړي نو ابن عباس وایي چې دا آیت چې دی آیت کې چې د کومو خلکو ذکر دی په دې کې سالم بن عمر او سالمه بن زید هم شامل وو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی د سورۃ توبه د دغه آیت تفسیر کوي او فرمایي یعنی دا چې کوم آیت دی چې ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا عينهم تفيد من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون چې دا آیت د خپل د اطلاق په لحاظ عام دی خو چې د کومو کسانو طرف ته اشاره ده هغه وو غریبانان مسلمانانو چې جهاد لتلو لپاره ناقلاره وو او خدا خپل نظر د خواهش پوره کولو اسباب هغه نه لرل. دا خلک رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او عرض یې وکړ چې موږ لپاره څه انتظام وکړي د سورلۍ. نو هغوی وفرمیل چې افسوس دی چې زه هیڅ انتظام نه شم کولی. نو هغوی ته ډېر تکلیف وشو، د هغوی سترو کې اوښکې راغلې، واپس روان شو او بیانی چې د دوی د تلو نه پس دا روایت راځي چې حضرت عثمان خپل درې اوښان ورکړي وو او څلور نورو مسلمانانو ورکړي وو. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم هر یو له یو یو اوښ ورکړی وو. قرآن دا واقعیا حضرت مسلم فرمایي چې دا قرآن دا واقعه دې لپاره بیان کړې ده چې د هغو غریبانانو مسلمانانو د اخلاص مقابله دې وکړی شي، وښودلی شي چې یو خو مالداران خو او د سفر باندې تلو اسباب هم هغوی لرل، خو د دروغ عذرونه هغوی لټول. او څه خلک داسې وو چې نوي څه کسان داسې وو چې هغوی بانې کولې، خو دا د هغوی په مقابله کې دا غریبانان وو چې د دوی جذبه بیخي بېله وه، دې لپاره چې د دې دواړو تر منځ دا مقابله وشي. بیا هغوی فرمایي چې د آیت دا هم معلومیږي چې کوم خلک مدینه کې شاته پاتې وو هغوی ټول منافقان نه وو، بلکې هغوی کې مخلص مسلمانان هم وو. هغوی دې لپاره د تلو نه پاتې شو چې هغوی اسباب نه لرل. د دې په تفسیر کې هغوی نور بیانوي چې ابو موسی د دغو خلکو سردار وو چې کله هغوی نه تپوس شو چې تاسو هغه وخت د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه څه غوښتي وو، نو هغوی چې قسم ده په خدای چې مونږ اوښان نه غوښتي، مونږ اسونه هم نه غوښتي، مونږ صرف دا وی چې مونږ سپلین نه لرو، زموږ خپو کې سپلین نشته دی او دومره اوږد سفر دی چې مونږ پیاده نه شو تللی، زخمي به هم شي خپې او بیا جنگ به نه شو کولی. نو که صرف مونږ ته سپلای ملاوي شو، نو مونږ به سپلای په خپو کړو او په منډه به خپلو وروڼو ته ورسېږو دغه جنګ کې شریکېدو لپاره. نو دا د دوی د غربت حل وه او دا د دوی جذبه وه. حضرت سالم بن عمر د حضرت معاویه د زمانې پورې ژوندی وو. بیا بل صحابي دی حضرت سراقه بن کعب، د دوی طالب بنو نجار قبیلې سره وو. د دوی د والدین نامه عمره بنت نعمان وه. دوی د بدر، احد او د غندق سره سره په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره شامل وو. دوی د حضرت معاویه په زمانه کې وفات شوي وو او د کلبي روایت دی چې حضرت سراقه په جنګ یمامه کې شهید شوي وو. بیا چې د کم صحابي ذکر دی، د هغې نامه د حضرت صاحب بن مزون. دوی د حضرت عثمان بن مزون سکر ور وو او دوی د حبشه طرف ته هجرت کوونکي اولینو مهاجرونو کې شامل وو. دوی ته د بدر په غزا کې د شاملېدو سعادت ترلاسه شوی وو. او چې کله رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د بواد غزوې لپاره روان شوی وو، نو د ځینو روایتونو مطابق دوی د 2007 بن معاذ او د ځینو خیال چې حضرت صاحب بن عثمان دوی شاته امیر مقرر کړی وو، او په یو روایت کې د حضرت صاحب بن مزون نامه هم ملاویږي. حضرت صاحب ته دا اعزاز هم حاصل دی چې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره تجارت کړی وو. نو د سنن ابی داود دا روایت دی چې حضرت صاحب بیانوي چې زه رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم، نو صحابه او د هغوی مخې ته زما ذکر او تعریف کول شروع کړو. نو هغوی په دې وفرمل چې زه دا تاسو نه زیات پیژنم. نو ما ورته عرض وکړو صدقته بی ابي انت و امي كنت شريكي فنعم شريكا كنت لا تداري ولا تماري، چې زما مور پلار دې په تاسو نظر شي، تاسو رښتیا وفرمیل، تاسو په تجارت کې زما شریک وی او څومره ښه تاسو شریک وی، نه به تاسو مخالفت کول او نه به تاسو جګړه کوله. په سیرت خاتم النبیین کې دا واقعه داسې لیکل شوې ده چې د مکې نه د تجارت قافلې به د مختلفو علاقو طرف ته تللې. په جنوب کې د یمن طرف ته، په شمال کې د شام طرف ته، خو باقاعده د تجارت سلسله جاري وه. دین علاوه بحرین وغیرہ سره هم تجارت به کېدو. رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم عموماً دغه ټولو ملکونو ته د تجارت په غرض تللي وو او هر ځل به دوی ډېر په دیانت او په امانت او په خوش اسلوبۍ او په هنرمندۍ به خپل فرائض پورا کول په مکه کې چې کوم خلکو سره د دې معاملې وکیدل هغه ټول دغه ټول به د دې تعریف کولو. نو صاحب چې یو صاحب وو چې چا ذکر کېږي لګیا دی کله چې هغه اسلام قبول کو نو ځینې خلکو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مخې ته د هغوی تعریف وکړو. نو هغوی وفرمیل چې زه دا تاسو ټولو نه زیات پېژنم. نو صاحب ورته ارزو کو چې او جی یا رسول الله تاسو نه د زما مور پلار قربان شي، تاسو یو ځل په تجارت کې ما سره شریک وئ، ما تاسو همیشه ډېره صفا معامله وساتله. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه د حضرت عاصم بن قیس، دوی د انصارو قبیلې سلبه بن عمرو سره تعلق لرلو، د بدر او د احد په غزواتو کې شامل وو. بل صحابي دی حضرت طفیل بن مالک بن خنسا، د دوی تعلق د خزرج قبیلې او خاغت بن عبید بن دی هغې سره وو. د دوی د والدین نامه اسماء بن تلقین وه. حضرت طفیل د بیت عقبه او د بدر او د احد په غزواتو کې شامل وو. او د دوی واده ادام بنت کرد سره شوی وو. د دوی واده ادام بنت کرد سره شوی وو چې د دوی بیا دوه زامن وو، عبدالله او ربی. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه ده حضرت طفیل بن نعمان، د دوی تعلق د انصار د قبیلې خزرج سره وو. او د دوی والده خنسا بنت ریاب وه چې د حضرت جابر بن عبدالله ترور وه. د حضرت طفیل یوه لوره چې نامه ربیعه وه، او د بیت عقبه او د بدر په غزا کې دوی شامل وو. حضرت طفیل د احد په غزا کې هم شرکت کړی وو. او ها ورځ دی باندې دوی دیارلس زخمونه خوړلي وو. او حضرت طفیل بن نعمان چې د خندق په غزا کې هم شامل وو، په دغه غزا کې بیا دوی د شهادت رتبه ترلاسه کړې وه. وحشي بن حرب دوی شهید کړي وو. او بیا وروستو وحشي رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم باندې بیا ایمان راوړی وو. نو هغه به دا وی چې خدای پاک حضرت حمزه او حضرت طفیل بن نعمان له زما په لاس عزت بخلی وو، خو زه یې د هغوی د لاس ذلیل نه کوم، یعنی زه د کفر په حالت کې ونه وجلی شوم. حضرت زهاق بن عبد عمر د بل صحابي دی، د دوی تعلق دینار بن نجار سره وو. او د دوی د والد نامه عبد عمر وه. او د دوی د والدین نامه سماره بن قیس وه. دوی او د دوی ورور حضرت نعمان بن عبد عمر د بدر په غزا کې او په احد کې هم شریک وو. دوی د احد په غزا کې شهادت ترلاسه کړی وو. د دوی دریم ورور عدوه بن عبد عمر د بیر مونه په واقع کې شهید شوی وو. بیا بل صاحبی دی زهاق بن حارثه، دوی د انصارو قبیلې خزر سره تعلق لرلو. د دوی د والد نامه حارثه او د والدې نامه هند بنت مالک وه. دوی د اویاو انصارو سره په بیت عقبه کې شامل وو. او دوی د بدر په غزا کې هم شرکت کړی وو. د دوی د زوی نامه یزید وه چې د دوی د اهلی امامه بنت مورس نه پیدا شوی وو. بیا بل صحابی دی حضرت خالد بن سوید انصاری، خالد بن سوید دوی انصاری وو. د دوی تعلق د خزرج خاغ بن وارث سره وو. د دوی د والدین نامه امره بنت سعد وه. او د دوی عزت صاحب ته د نبی صلی الله علیه وآلہ وسلم صحبت نصیب شوی وو. او بیا وروسته حضرت عمر دی د یمن عامل هم مقرر کړی وو. د دوی د بل زوی نامه حکم بن خلاد وه. او د دوی د دواړو د والدین نامه لیلا بنت عباده وه. او حضرت خلاد بیت عقبه کې هم شامل وو. دوی د بدر او د احد په د خندق په غزواتو کې هم شرکت کړی وو. د بنو قریظه چې کومه غزوه وه، دی کې یوه یهودي ښځه وه چې نامه یې بنانه وه. هغې په دې باندې د بره نه یو کاڼی راغوڅولی وو چې د هغې په وجه د دې سر شلیدلی وو. دوی شهید شوي وو. په دې نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلي وو چې د خلاد لپاره د دو شهیدانو برابر اجر دی. او بیا وروسته دغه ښځه د قصاص په طور باندې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په حکم وجلی شوې وه. په سیرت خاتم النبیین کې دغه واقعې ذکر داسې لیکل شوی چې څو مسلمانانو الکان ځوانان چې هغوی د قلې د دیوال سره جغت آرام لپاره ناست وو، نو په هغوی باندې یوه یهودي ښځه وه بنانه. هغې د قلې له بره نه یو کھانے را غرسولی و پتی باندی یو درون او پا دی که یو خلد نمی تین شہید کرے و باقی مسلمانان پا کی بچی ہوئی و بیا رازی چې د حضرت خلاد والے تی ته چکله د هغوی د شهادت اطلاع ورکړی شوه نو هغوی نکاب کړی و راغلی وو او هغوی ته چې ویلی شو چې خلاد شهید کړی شوي دی تاسو نکاب کړی دی نو هغوی دا وایي چې خلاد خو د ما نه جدا شو خو زه خپله حیا د ځان نه جدا کېدو ته به نه پرېږدم. نو دا هغه رواج چې داسې به د د ویر چې کوم رواج نه به داسې نه کېږي او پرده چې کومه ده هیا هغه به مقایمه وي. د حضرت خلاد د شهادت دا تفصیل داسې هم راځي چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغې په شهادت فرمایلي وو چې د دې شهید د اجر د دوو شهیدانو برابر دی لکه څنګه چې مخکې ذکر شوی دی. خو چې کله ته نمونه تپوس وکړی شو چې دا ولې نو هغوی فرمایل چې دا ځکه چې دی د اهل کتاب د لاسه شهید شوي دي. بل صحابی دی حضرت اوس بن خولی انصاری د دی کنیت ابو لیلا وو او د دوی تعلق د انصارو د قبیلې د خزرج خاق بن سالم بن غنم بن اوف سره وو. د دوی د والدې نامه جمیله بنت ابی وه چې د ابی وه چې د عبدالله بن ابی بن سلول خور وه او د دوی یوه لور وه چې نامه قسم وه او د بدر او د اوهت او د خندق سره سره ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک وو. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د دې مواخه د شجاع بن وهب الاسدی سره کړی وو او د دوی تل دی په کاملونو کې شمیرل کېدل. د جاهلیت او د اسلام په ابتدا کې به کامل هغه تن ته ویل کېده چې عربي لیکل او لوستل به ورتله تیراندازي به کولی شوه او تیراکي به ورله ورتله. دا ټولې خبرې به چې ورلخې ورتلې دا درې خبرې نو هغې ته به کامل ویلې او دا ټولې خبرې په حضرت اوس بن خولی کې موجودې وې. حضرت ناجیه بن اجم روایت کوي چې کله د حدیبیه په موقع رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې د اوبو د کمی شکایت وکړی شو نو هغوی وایي زه راوختم او خپل له ترکش نه یو تیر راوباسل او مالیې راکړ او د کوی د اوبو یو ډول یې راوختو وایي زه ما هغه راوړو نو هغوی هغې باندې چرندام وکړو او کرولي وکړو په هغه ډول کې واچوله او خلک هغه وخت سخت ګرمۍ په حالت کې وو نو مسلمانانو سره هم یو کوی وو ځکه چې مشرکانو د بلده په مقام چې کوم کوی ولته هغوی سر رسېدلي وو د هغې د اوبو په ذخیرو هغوی قبضه کړې وه. نو یاوی بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ماته وفرمیل چې دا ډول په کوی کې واړوه د هغه کوی کې چې د کوم اوبه ختمې شوې دي وچې شوې دي پکې او د دې بیا په اوبو کې دا تیر پکې ورخښ کړه. نو بیا موږ داسې وکړه نو قسم مې د هغه ذاتي چا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د حق را لېږلی دي و زه ډېر په ګرانه بیا د هغه ځینه راووتم ځکه چې فوراً هلته د اوبه راووتې ښه په تیزې او د اوبو هر طرف نه وي د زه هر طرف نه په اوبو کې ګیر شوم و یو اوبه ته نه داسې هلته نه راوتې لکه چې یو په دیکچي کې اوبه پکې شيږي وایي ان تر دې چې هغه اوبه پکې دومره اوچتې شو چې د کنارو نه وایي بهر راوتل شروع شو خلکو د هغې د کنارو نه اوبه اخیستې ان تر دې چې کې آخري نه تنه خپله تنده سړه کړه. نو هغه ځای کې وایي د منافقانو یوه ډله وه نو هغې کې پکې عبدالله بن ابی هم موجود و. نو حضرت اوس بن خولی دا د حضرت اوس بن خولی ماما و نو حضرت اوس ورته وایي چې اے ابوالخباب ته اوس خو دا معجزه ومنه چې پکې ته پخپله دلته موجود یې یعنی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم صداقت ومنه دینه پس هم څه گنجایش پاتې کیږي. نو هغه جواب ورکړ چې ما داسې سیزونه ډېر لیدلی دي. نو حضرت اوس بن خولی ورته وایي چې خدای پاک د تا سره پوه شي ستا دا رای دی غلطه ثابته شي. نو حضرت نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له چې کله عبدالله بن ابی راغلو نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته فرمایل چې ابو الخباب نن چې تاسو ولیده دا څه د مخکې کله لیدلی وو هغوی ته خبره رسېدلې وه. نو عبدالله بن ابی ورته وایي چې ما خو مخکې داسې څه نه دي لیدلي. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته فرمایل چې بیا تا خبره ولې کړې وه چې کومه دې خپله خورۍ ته کړې وه. نو عبدالله بن ابی په دې باندې وایي چې استغفر الله. نو د عبدالله بن ابی زوی حضرت عبدالله بن عبدالله عرض وکړو چې یا رسول الله دې لپاره د مغفرت دعا وکړي. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د مغفرت دعا وکړه. حضرت علی بن عبداللہ بن عباس دا روایت دے چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکلے دا عمرے لپر دا مکی دا تلو رادو فرمائلا نو ہوئی دا عوز بن خولی و ابو رافی تا دا حضرت عباس لطرف پیغام اولے گلو چھ آغی دا حضرت میمونہ وعدے دا آغی سے روکی پلا لارے کی دا آغی دونو نا اخان ارک شو نو ہوئی یو سورز دا بطن رابق کی نی رابق جو فنا چھ دا لس ملو پا فاصلہ دے حد تا ہوئی سارو انتر دے چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف راوڑو و بیا ہوئی دونو تا دا ہوئی اخوان ملو شو ہوئی بیا مکی تا ہوئی سر لانا و حضرت عباس تا پیغامو لے گلو دو حضرت میمونہ حضرت میمونہ اقبلہ معاملہ دا حضرت عباس تا سپارا لے ما نو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس کر لانا و حضرت عباس دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ حضرت میمونہ سے روکو اور بیا چکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات شو نو حضرت اوس بن خولی حضرت علی بن ابی طالب تے ہوئے چیزت اوس لہ دا خدا قسم در کوما چی تاسو ہم مونگا دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا خدمت کی شریک کئی نو حضرت علی اور لہ اجازت ورکو پا دویم رواد کی دا خبر دا سم رازی چکلہ چی دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکل چاوی وفات شو او دا ہوئی لہ دا غسل ارادہ اکڑے شو نو اثار راغ لہ ہوئی دا ہوئی چی مونگا دا ستاسو د مور له طرفه ستاسو خپلوان یو نو مونږ کې هم یو تن په کار چې دلته حاضر وي انصار یعنی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د مور له طرفه خپلوان نو انصار ته ویل چې تاسو په یو تن اتفاق وکړئ څوک مقرر کړئ یو تن نو هغوی حضرت عوس بن خولی باندې اتفاق وکړو نو هغوی بیا دننه راغله او په تدفین کې او په غسل کې هغوی شریک وو د رسول کریم بی یو مضبوط انسان وو یو مضبوط او د هغوی د اوبو چې کم منګی د هغې په خپل لاس کې به هغوی روړو روچتولو داسې هغوی اوبه راوړې نو حضرت عباس نه دا روایت دی چې حضرت علی حضرت فضل بن عباس د هغوی رور قسم رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم آزاد کړی غلام شکران حضرت اوس بن خولی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په قبر کې ورکوز شوی وو یعنی د هغوی بدن په لحد کې خودو لپاره د حضرت اوس بن خولی نے روایت دی چې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې حاضر شو نو هغوی فرمایل چې یا اوس چې څوک د خدای پاک لپاره عاجزي ان کی تاریخ پلې نو خدای پاک دغه درجه اوچته یو چې څوک تکبر کې خدای پاک هغه ذلیل کی نو دا یو ډېر ضروري سبق دی چې موږ ته همیشه یاد ساتل پکار دی د دوی وفات په مدینه کې د حضرت عثمان د خلافت په دور کې شوی وو خدای پاک دې د ټولو صحابه درجات دې اوچت کړي
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر